سوچ کوي یوسف علی السلام ته پنیکي کول کی سو ملاو شو جیل سمره کاله هغه په جیل کې وو لیکن هغه داسې نه وی چې ما د نیکی ولی وکړه د دې ما ته څه فائدہ ملاو شو د دې نه خو خداوا چې د خزو خبره می منلې وی دا ما چې کوم نیکی کړی و نو زما توبه ده داسې نه کینې آینده به زو چرته هم داسې نیکی ونه کړم چې نیکی وکړی نو چرته داسې موایي چې هغه ضایع شوه هغه نه ضایع کیږي خبره دا ده چې زمونږ په دې خبره ایمان شته دی او که نه په اصل کې تقوا او صبر هغو په خپله کړی و لیکن هغو خبره داسې وکړه چې څوک هم تقوا او صبر کوي نو الله تعالی د هغوی اجر نه ضایع کوي او ګوری الله تعالی هغو له څومره غټ انعام ورکړو او الله تعالی محسنین له هم دغه شان ورکوي چې کله هم څوک غلطي وکړي او ستاسو مخې له راشي او تاسو په ښه پوزیشن کې نو هغه ته پیغورونه مه کوئ هغه مه ذلیلوئ چې زه ستانه خپلې زړې بدلې واخلم د دې سره بنده ګټي نه دا ګټه نه ده چې بل له شکست ورکړي چې بل له شکست ورکړم نو زه به وګټم څوک تاسو له په بد حالت کې راغی او ګورئ که نه هغه څوک چې پرشته ده هغه څوک پرشته دارانو کې هم کېدی شي دلته وګورئ د رشته دارۍ خبره ده یوه ورځ تاسو چا تنګ کړی وی او الله تعالی ستاسو حالات بدل کړل اوس هغه کس ستاسو مخې له راغی الله تعالی هغه تاسو ته محتاج کړو هغه ستاسو نه څه غواړي اوس تاسو څه کوئ نو دا د هغه خبره چې تاسو دلته زده کړه او دا مونږ وایو هم د دې دپاره ګنی د هسې ویلو څه فایده دا خو څه ډرامه نه ده چې د کتو نه پسې بنده بنده کړي قالوا هغوی وویل تالله قسم دی د الله لقد آثرك الله علينا بېشکه الله تعالی تاسو له په مونږ باندې ترجیح در کړی دی سی در کړی دی ترجیح یعنی تی غوره کړی یې په مونږ وإن كنا لخاطئين او بېشکه وو مونږ یقینا خطاکار اوس هغوی خپله غلطي ومنله چې مونږ له داسې نه وو کول په کار هغه ورته هیڅ داسې خبره ونه کړه چې ښه اوس تاسو معافي غوښتل تاسو ته را یاد شو ضرورت مو پیښ شو نو زه درته در یاد شوم هغه وخت درته یاد نه وم او د بنیامین سره مو ولې داسې کول لیکن واقعي لوی خلک چې وي نو هغوی لوی وي د انبیا مقام او مرتبه ډېره اوچته وي او هغوی زموږ لپاره رول ماډلز دي بهترینه نمونه دي الله دې کړي چې دا خبرې مونږ ته په وخت باندې را یاد شي او یوسف علیه السلام سو فرمایی قال لا تثریب علیکم اليوم هغو فرمایل چې نن په تاسو باندې هیڅ ملامت نشته سو الزام نشته یعنی صرف معاف نکړل الله اکبر الله تعالی دې موږ له هم داسې لوی زړونه راکړي امین خو زموږ سره څوک زیاتې هم وکړي خو چې موږ یې معاف کړو هغو ورته هیڅ هم ونه ویل خپل ګنای ورته هم را یاد نکړو یعنی نن په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته اوس به تاسو ته څوک دا خبره هم نه کوي اوس به تاسو ته دا خبره هم نه کیږي چې تاسو فلانې کار ولی کړی وو دغه شان چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړې وه نو کفاري مکه هم دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې له راغلي وو او دا هغه خلک دي چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه په شپه شپه کې په هجرت کولو باندې مجبوره کړی وو هغو باندې کور پرېښودی وو هغوی راغلي وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه چاپېره شوي وو او هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل کولو سازش کړی وو او بیا د فتح مکه په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې ولاړ وو چې هی نن خو مونږ ستا په رحم او کرم باندې یو او په هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې آیت تلاوت کړی وو لا تثریب علیکم اليوم نن په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته نن په تاسو باندې هیڅ ملامت نشته تاسو معاف شوئ او د نن ورځې نه پس به تاسو ته څوک هیڅ هم نه وایي الله اکبر یغفر الله ولکم یغفر الله لکم او بیا مخکې د هغوی دپاره دعا هم ده چې الله دې تاسو معاف کړي وهو ارحم الراحمين ما معاف کړی او الله دې هم تاسو معاف کړي په حقوق العباد کې ضروری وي چې بنده خلک معاف کړي د چا سره چې زیاتې چا کړي وي. یوسف علیه السلام هغوی په خپله معاف کړل او دای هم ویل چې الله دې تاسو معاف کړي او هغه د ټولو رحم کول والو نه زیات رحم کول والو دی. لا تثریب دا مطلب دی د لا تثریب دا مطلب دی چې زما په زړه کې ستاسو دپاره هیڅ خیرې نشته. زه به د ذکر هم نه کوم په تاسو باندې هیڅ الزام نشته. مونږ خو د معاف کولو نه مخکې هم او وروسته هم داسې خبرې خلکو ته واورو چې دوی دومره غلطي څنګه وکړه او په خپله مونږ څومره ګناهګار یو او مونږ هره ورځ څومره نافرمانۍ کوو. که چېرې الله تعالی مونږ معاف نه کړو نو کوم خوا به ځو، کوم ځای به مخ پټوو؟ او هغوی هم دا خبره ومنله چې زموږ نه غلطي شوې ده او هغوی په خپله معافي وغوښتله. یعنی یوسف علیه السلام خو ورته څه ویلي هم نه وو چې معافي به غواړی او د توبې په شرطونو کې د ټولو نه مخکې خبره خپله غلطي منل وي چې واقعي ما غلطي کړې ده او خپله غلطي بنده ومني. نو د دې سره د چا په شان کې سوکمې نه راځي چې بنده ووایي چې زه په غلطه وم، ما غلطي کړې ده او ما معاف کړئ. لیکن په مونږ کې ډېر غیرت او ډېره انا وي او د هغې په وجه مونږ داسې نه کوو او که څوک رانه معافي غواړي نو مونږ یې نه معاف کوو. اذهبوا لقمیصی، ویسئ زما قمیص. خپل قمیص یې وله ورکړو او ورته یې وویل هذا فالقوه على وجه ابي یأتی بصیرا، او دا واچوئ زما د پلار په مخ. دا دی فرق په یوسف علیه السلام کې او د هغو په ورونو کې چې هغوی به کله خبره کوله نو هغوی به وی چې ستا پلار د دو پلار، او یوسف علیه السلام وایي چې زما پلار. حالانکه څومره ډیره موده ووته په جدایۍ کې، څومره واړو او اوس ځوانان شوي دي. دا کمیس زما د پلار په مخ واچوئ چې د هغو نظر واپس راشي. په دې صورت کې د کمیس خبره ډیره راغلی ده، په کمیس کې امید دی. اوله چې کمیس راغی نو یعقوب علیه السلام ته پته ولګېده چې زما زوی نه دی وفات شوی، شرمخ نه دی خوړلی ځکه چې کمیس سلامت وو. او دویم ځل چې د کمیس خبره راغله نو پته ولګېده چې یوسف علیه السلام بې ګناه دی. او دریم ځل چې د کمیس خبره راغله نو د یعقوب علیه السلام نظر واپس راغی. نو ولې دا د کمیس کمال دی؟ زمونږ په شان خلک خو بیا د کمیس نه تبرکات اخلي، د کمیس ټوکړی بیا د ځان سره ږدي، داسې کوي که نه؟ چې الله کله وغواړي نو بیا د کمیس سره نظر واپس راشي. یعنی په کمیس کې خپل څه طاقت نشته. وأتوني بأهلكم أجمعين، او خپل ټوله فیملی یعنی خاندان والا در سره راولی. په ځینې تفسیرونو کې راغلی دی چې یوسف علیه السلام 200 اوښان ولېږل سره د سامان او هغوی ته یې وفرمایل چې لاړ شئ او چې راځئ نو د شان سره راشئ. او چې کله د یوسف علیه السلام فیملی راغله نو ښه په عالیشانه طریقه سره یې هغوی استقبال وکړو او هغوی ته یې دا وویل چې زما یو کمیس هم د ځان سره یوسئ. اوس په کنعان کې څو شو او د مصر نه د اتو ورځو په سفر باندې دی، په مسافت باندې اتو ورځې به خلکو سفر کوو نو هله به رسېدل. ولما فصلت العیر، او چې کله جدا شوه قافله، اوس لا د دې ځای نه قافله روانه شوه یعنی د مصر نه. قال ابوهم، وویل د هغوی پلار سبحان الله اني لاجد ریح یوسف. څومره ښکلې خبره ده چې په ما باندې د یوسف خوشبوی راغله، الله اکبر. لولا ان تفندون، که چېرې تاسو ووایئ چې د دونه خو سل تلی دي یعنی بوډا شوی دی او دماغ کار نه کوي، که چېرې تاسې داسې ونه وایئ نو زه وایم چې په ما باندې د یوسف خوشبوی راغله. اوس خو لا صرف د مصر نه کمیس را روان دی، سبحان الله. چې کله یوسف علیه السلام په کوهی کې پروت و څومره لاره به وي د کوهي نه، بیا هم یعقوب علیه السلام له خوشبویي نه وراغلي، حالانکه په خپله په کوهي کې و. او اوس کمیس را روان دی خو خوشبویي پې راغله. دا خبره زه تاسو ته بیانوم چې ګورئ په سیزونو کې په خپله سو کمال نه وي او نه په سیزونو کې نفع او نقصان وي. دا خو د الله تعالی ذات دی چې هغه پکې اچوي. چې حضرت عمر رضی الله عنه به حجر اسود کولولو، نو هغه به سوی چې ای ګټي ته خو ماله نسو فایده را کولی شي او نسو نقصان، هغو د جنت ګټي یعنی د جنت کاڼي ته داسې ووی، مونږ خو معمولي شان سیزونه یادوو، مونږ کاڼي په ګوته کړو چې دا فیروزه دی او دا زمرود دی او د دې سره به ماله مال را شي، د دې سره به ماته دا شی میلاو شي، هغه به میلاو شي. نو ګورئ دا شرک دی، داسې چرته مه کوئ. دا عقیده لرل چې دا کاڼي به ما بچ کړي او یا دا به ماله سو فایده را کړي، دا کمیس به ماله سو فایده را کړي، نه، فایده ورکول یا د شر نه بچ کول دا د الله کار دی. دغه شان چې دوایی خورئ نو دا عقیده ساتئ چې دا دوایی ماله هیڅ فایده نه شي را کولی. شفا ورکول واله ذات د الله دی او هغه به ماله شفا را کوي. کو په کمیس کې کمال وي نو یوسف علیه السلام نو یعقوب علیه السلام ته به مخکې پته لګېدلی وه چې یعقوب علیه السلام کوم ځای دی. قالو تالله، هغوی وویل د الله قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تاسو خو لا تر اوسه پورې په هغه خپله زړه غلطۍ باندې یئ چې بس تاسو ته یوسف را یادیږي، د هغو خبرې در نه هیریږي نه، او هر وخت هغه یادوئ. ګورئ که نه چې په کور کې مشران ادب نه کوي نو بیا هغه ماشومان هم ادب نه کوي. اوس دا غو زامن خو تلی دي، دا څوک دي چې دا خبرې کوي؟ ظاهره د نوسی او نوسی به وي په کور کې، یعنی په کور کې چې کوم خلک وو هغوی هم د نیکو ادب هغه شان نه کوي، ځکه چې بچو به ادب نه کوو. فلما ان جاء البشیر، بیا چې کله خوشخبری ورکول واله راغی. اوس دا څوک وو خوشخبری ورکول واله؟ نو ویلی شي چې د یعقوب علیه السلام هغه مشر زوی وو. هغه ویلی و چې زه به دا کمیس وړم او زه به یې د پلار په سترګو باندې واچوم. او دا هغه رور وو، هغه ورونو ته چې ویلی وو چې یوسف مه قتل کوئ. نو الله تعالی اوس فرمایل چې هغه بشیر وو، خوشخبری ورکول واله وو، چې هغه خوشخبری ورکول واله وو. او ویلی شي چې د ده نوم یهودا وو، دی مشر زوی وو. القاه وجهه، هغه واچوه کمیس د پلار په مخ باندې. فرتد بصیره، نو واپس راغی د هغو نظر. نو هغه وخت یعقوب علیه السلام وویل چې زما سره څه شی دی؟ نو هغه وخت یعقوب علیه السلام وویل چې زما سره څه شته دی نه، ګنی ما به در کړی وو. دا هم د انبیا سنت طریقه ده چې دا زیری چې خلک ورکوي، چې زیری ورکول واله هغوی له خوشخبری راوړي نو هغوی ورله څه ورکړي. دغه شان چې د تبوک واله صحابه توبه قبوله شوې وه، یعنی دغه شان چې د تبوک واله صحابه توبه قبوله شوې وه، نو هغوی هم خوشخبری ورکول واله له څه ورکړي وو. د هغوی سره هیڅ هم نه وو. نو هغو فرمایل چې زما سره خو څه نشته، لیکن دعای ورته وکړه چې الله تعالی دې در باندې د مرګ وخت آسان کړي. دا چا وی؟ یعقوب علیه السلام خپل زوی ته، ځکه چې د هغو سره سنه وو. هم دغه شان شوي وو، او دا د ټولو نه غټ انعام وو، دا د هر څیز نه غټ انعام وو. او بیا دغه شان شوي وو، نو دې زوی ولې وویل چې زه به لاړ شم او د هغو په سترګو به کمیس کیږدم؟ ځکه چې کله هم زموږ په وجه چاته تکلیف رسېدلی وي، چا انسان ته، نو هغه وخت بنده ته خپل ځان ملامت ښکاري که نه، نو کوشش کوئ چې هغه بنده په څه طریقه باندې خوشحاله کړئ. خو هغه هر څوک وي، خو د چا زړه تاسو آزار کړی وي، او الحمدلله که چېرې تاسو ته د خپلې غلطۍ احساس وي، نو دا ډېر لوی نعمت دی د الله تعالی. قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، هغه وفرمایل چې آیا ما تاسو ته نه ویلي چې ما ته دغه څه پته ده چې د هغې تاسو ته پته نشته؟ تاسو به وې چې ستا نه عقل تلی دی، ته به سوله شوی یې، په تا کې عقل نشته، ته خو په هغه پخوانۍ طریقه یې. ما ته د څو خبرې پته او ما ته چې د کومې خبرې پته وه چې د الله سبحانه وتعالی د رحمت نه به چرته هم نه مایوسه کېږئ نه نا امیده کېږئ. الله تعالی به مې یوه ورځ د یوسف سره میلاوهي، هغه ژوندی دی، دا هغه زړه دا خبره نه منله چې هغه وفات شوی دی. ګورئ، یو وی چې بنده وایي چې ما ته پته ده او تاسو نه پوهیږئ، لیکن یعقوب علیه السلام فرمایي چې ما ته د هغه څه پته ده د الله د طرف نه. سوایی چې ما ته د هغه څه پته ده د الله د طرف نه چې د هغې تاسو ته پته نشته. په دواړو کې ډېر فرق دی چې انسان داسې ونه وایي چې ما ته پته ده چې زما علم نه، چې انسان داسې ووایي چې ما ته پته ده چې زما علم هیڅ هم نه دی، دا د الله د طرف نه دی. یا الله، که د دې صورت ته ویلو سره په مونږ کې عاجزي را نه شي نو بیا به کله راځي؟ داسې غټ پیغمبر وو د الله، او ګورئ چې د هغو خبرې څنګه وې. ځکه چې په زړه کې عاجزي ده، په زړه کې څومره عاجزي ده نو ځکه یې په خبرو کې هم عاجزي ده. چې په زړه کې عاجزي نه وي نو په خبرو کې بیا لویي راځي. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اوس زامن پلار ته وایي چې زموږ لپاره بخښنه وغواړئ چې زموږ ګناهونه معاف شي. انا کنا خاطئین، زموږ نه غلطي شوې ده، بې شکه زموږ نه غلطي شوې ده، موږ خطا کار یو. د دې ځای نه پته ولګېده چې اوس هغوی په خپله غلطۍ باندې ستومانه دي، او دا هسې رسمي معافي نه وه. واقعي هغوی ته د خپلې غلطۍ احساس شوی و، پیمانه وو چې غلطي مو کړې وه. نو ځکه یې پلار ته ووایي چې ای بابا جانه، تاسو موږ له دعا وغواړئ چې الله موږ وبخښي. د دې ځای نه پته لګي چې تاسو یو نیک بنده ته د دعا دپاره ویلی شئ چې ما ته دعا وکړئ، لیکن دا سوچ چرته هم نه دی په کار چې موږ څه غلطي کړې ده. ځکه چې د توبې شرط دا دی چې په بنده کې پیمانی وي که نه چې زه په غلطه یم، چې دا ما ولې دا کار وکړو، چې هغوی خپله خطا محسوس کړي. کچری بنده ته د خپلې غلطۍ احساس نه وي نو هغه بیا معافي په کومه خبره غواړي؟ په دې کې زموږ د ټولو دپاره ډېر غټ امید دی، ځکه چې هغوی د خپل یو معصوم رور د قتل کولو منصوبه جوړه کړې وه. دومره غټ ګناه یې وکړو چې د هغې سره د هغوی ټول ژوند بدل شو. چېرته د پلار یو نازبین زی چې هغه په بازار کې خرڅېږي بیا غلام جوړ شو او جیل ته لاړو، د هغو په ژوند کې څومره هنګامه تېره شوه. د دې شروع د هغوی د غلطۍ په وجه شوي وه. که بل بنده وې نو هغو به ویلي وو چې ستا په وجه دا هر څه وشو. ځینې خلک خو خپل مور و پلار هم نه بخښي چې ستاسو په وجه زما وادو په خراب ځای کې وشو. تاسو زما په فلاني کور کې وادو کړی وو نو ځکه دا هر څه په ما باندې تېرېږي. که تاسو زه نه وې وادو کړي نو نن به زما دا حال نه و. او دلته نه یوسف علیه السلام سویلی دی او نه د هغو پلار چې ستاسو په وجه ما دومره تکلیفونه په ما باندې تیر شول، ړوند شوم، زه خو اوس تاسو نه شم معاف کولی. نو خبره داسې ده چې هغوی معاف کېدی شي نو آیا موږ نشو معاف کېدی؟ په موږ کې خو یو کس هم الحمدلله قتل نه دی کړی. که د دومره غټ جرم نه پس څوک د الله نه معافي غوښتی شي نو بیا موږ ولې نشو غوښتی؟ او واقعي د هغوی بیا بخښنه شوي وه. قال سوف استغفر لكم ربي، هغه وویل چې ډېر زر به زه ستاسو دپاره بخښنه وغواړم د خپل رب نه. دلته څه استعمال شوی دی؟ په سوفه کې چې دا سین دی دا زور چپې دی، نو د څه معنه وي ډېر زر، او چې کله فرا شي نو هغه د بیا معنه ورکوي. په فکی وخت نه لګي او په سکی لږ شان ډیلی وي، وخت پکې لګي. په سکی د عن قریب معنی ده چې ډېر زر به زه ستاسو دپاره معافي وغواړم. ځینې مفسرین وایي چې یعقوب علیه السلام وی چې زه به د یوسف علیه السلام نه پوښتنه وکړم چې هغه معاف کړی او که نه، لیکن د زیاتو مفسرینو رای دا ده چې هغه ویل چې زه به ډېر زر ستاسو دپاره بخښنه وغواړم، یعنی هغه غوښتل چې زه به د الله تعالی نه د تهجدو په وخت کې دعا به وغواړم. ځکه چې د شپې کومه آخري حصه چې ده نو په هغې کې الله تعالی آسماني دنیا ته راشي او الله تعالی وایي چې داسې څوک بنده شته چې زما نه وغواړي او زه ورله ورکړم، داسې څوک شته چې زما نه بخښنه وغواړي او زه هغه معاف کړم. د چاسو حاجت شته چې چې زه پوره کړم؟ د چا سو حاجت شته چې زه پوره کړم؟ نو هغه ویل چې ها، زه به ستاسو دپاره دعا کوم. انه هو الغفور الرحیم، بېشکه الله تعالی ډیر معاف کول والا دی. او نن مور او پلار بچو ته وایي چې موږ به تاسو چرته هم معاف نه کړو، زه تا عاق کوم، زه درته خپل پی نه بخم. الله دې درته زما مخ په کفن کې ونښیي. تاسو د هر اینګل نه وګورئ، کو اولاد دی کو مور او پلار دی، هغوی څنګه معاف کول کوي؟ هسې څوک محسنین نه جوړیږي. چې کله درنه څوک معافي غواړي نو معاف کول کوئ، داسې مه وایئ چې زه مو نشم معاف کولی. دومره غټ قصور و د دوی، د دې بخنه او دې بخنه وغوښته. او په ځینې تفسیرونو کې راځي چې دوی ته بیا نبوت هم میلاو شوی و. دا یوولس توري، یعنی یوولس رونه چې وو، دوی ته بیا نبوت هم میلاو شوی و. الله تعالی د دې ګناه معاف کړی و. د سورت په شروع کېدو کې د دې څنګه کردار و او د سورت په اخر کې څنګه و، اوس د دومره غټ جرم نه پس الله تعالی هغوی معاف کړل. نو بیا موږ له پکار دي چې موږ کو څنګه ژوند تیر کړی وي، سورانه شوي وي، یعنی هر قسمه ګناهونه کو شوي وي زموږ نه په ټینیج کلونو کې، کوم چیرانه کومې غلطیانې شوي وي، یعنی په ټینیج کلونو کې کومې غلطیانې شوي وي زموږ نه په بالغ عمر کې، په 20s کې یا په 30s کې چیرانه څه هم غلطیانې شوي وي. که د ژوند په هر سټیج کې تاسو که هر څومره عمر مو وي، اوس په هغه ځای د الله تعالی نه معافي وغواړئ. اوس اکثر خویندې وایي چې کله مو قرآن نه وویلی نو موږ ډېرې غلطیانې کړې وې، لیکن اوس د سوره یوسف نه پس څومره امید دی په دې آیتونو کې. که تاسو د چا د قتل کولو کوشش هم وکړئ نو هغوی هم معاف کیدی شي. الله تعالی د بنده نیت ته ګوري. موږ هم د توبې کولو سره نوی ژوند شروع کولی شو. د تیر وخت چې کومه پیمانی ده نو هغه د دننه نه بنده خوري، لیکن چې کله هم درته خپل ګناه رایاد شي نو بخښنه وغواړئ. او د خپل او د پلار دعا د اولاد دپاره او د پلار دعا د اولاد په حق کې ډیره قبلیږي. د کومو خلکو دعا چې نه رد کیږي نو په هغې کې یوه دعا د پلار دعا ده، الله اکبر. نو د خپل پلار نه هم پکار ده چې بنده دعا واخلي. او د توبې شرطونه هم پکار ده چې تاسو ته پته وي. اوله چې بنده خپل ګناه وپېژني او اعتراف وکړي، دا خبره ومني چې زه په غلطۍ باندې یم، د هغې نه پس په معافي غواړي. فلما دخلوا على يوسف، چې کله هغوی داخل شول په یوسف علیه السلام باندې، اوس هغوی ټول راغلل او یوسف علیه السلام د هغوی ډېر غټ استقبال وکړو. څه وکړو؟ د هغوی ډېر غټ استقبال وکړو. مخې ته یې ولاړ و. نو اوس وګورئ د یوسف علیه السلام کردار ته د خپل پلار سره. آوا الیه ابویه، نو هغو ځای ورکړو خپل مور و پلار له د ځان سره. هسې د آوا مطلب وي پناه ورکول، نو هغو ځای ورکړو خپل مور و پلار له د خپل ځان سره. د ځان سره یې کینول، یعنی په تخت باندې یې کینول. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، او هغه وویل چې داخل شي په مصر کې، چې داخل شي په مصر کې کچري او غختل الله په امن سره، یعنی اوس په تاسو په دې کې په امن سره اوسېږئ. اوس په ان شاء الله تاسو ته هیڅ تکلیف نه ملاویږي. او د مصر په ایرپورټ نن هم دا لیکلي دي چې ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، او دا د قرآن نه لیکلی دي او باقي هیڅوک داسې نشي لیکلی. صرف مصر یو واحد ملک دی چې د هغې ذکر په قرآن کې راغلی دی. نو هغوی وویل چې اوس به تاسو ته بالکل تکلیف نه وي، اوس د امن عزت سره دلته کې اوسېږئ. او دا دی هغه وخت چې کله یوسف علیه السلام او د هغو وروڼه او پلار او مور راغلل او دلته کې میشته شول په مصر کې. دلته راغلو او آباد شول. او بیا د هغې نه پس یعقوب علیه السلام وفات شو. او که تاسو ته یاد وي نو د سورة البقره په اخر کې په آیت نمبر 133 کې مونږ ویلي وو چې کله یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته وصیت کړی و د مرګ په وخت کې چې تاسو به د چا عبادت کوئ، نو هغه آیت څنګه دی؟ ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي نو بچو ورته په جواب کې وویل قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون دا د سورۃ البقره آیت نمبر 133 ده هغوی وویل چې موږ به عبادت کوو تا د اله د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل او اسحاق علیه السلام د اله د ټولو اله یو دی او موږ مسلمانان یو او دا زامن وو د یعقوب علیه السلام او د هغوی نسلونه چلیدل او هغوی ته بیا بني اسرائیل ویلی شو یعنی د هغوی نه بني اسرائیل جوړ شو او هغه د فرعون کومه قصه چې موږ ویلې وه یعنی هغه د فرعون کومه قصه چې موږ ویلې وه او بیا وروسته د دوی د نسلونو نه بیا موسی علیه السلام پیدا شو اوس پوه شوئ په دې کنیکشن باندې موږ اکثر د بني اسرائیل او فرعون ذکر په قرآن کې وایو نو بني اسرائیل څنګه په مصر کې آباد شوي وو نو دا د هغه نقطه او دوی د همیشه د پاره دلته نه وو راغلي چې کله د الله حکم راشي نو دوی به واپس ځي بیا فلسطین ته او موسی علیه السلام فرعون ته څه خبره کړې وه یوې ورله د توحید دعوت ورکړې وو او بلې ورته ویلي وو فارسل معی بني اسرائیل چې زما سره بني اسرائیل ولیږه نو هغوی مصر ته خو راغلي وو لیکن د هغوی اصلي وطن فلسطین وو اوس پوه شوئ چې هغوی مصر ته څنګه راغلي وو ګنې بنده بیا نه پوهیږي خو د ټولې قصې ورته پته نه وي نو هغه یوسف علیه السلام خپل مور او پلار له ځای ورکړو او ورته یې وفرمایل چې دلته په آرام سره اوسیږئ ورفع ابویه علی العرش او هغه خپل مور او پلار په تخت باندې کېنول الله اکبر یعنی د هغو چې کوم د بادشاهۍ تخت وو وخرو له سجدا او ټول وغورځېدل هغو ته په سجده باندې او لکه ما چې درته مخکې هم ویلي وو چې په هر شریعت کې سجده عبادت حرامه ده په هر شریعت کې د عبادت سجده څوک چرته هم چاته نشي کولی مګر سجده تعظیم د احترام په وجه چې کومه چاته ښکته کېدل وي نو هغه په نورو شریعتونو کې جایزه وه او په شریعت اسلامي کې بیا هغه حرامه شوه او دغه شان چې فرشتو له الله تعالی حکم ورکړی وو چې انسان ته سجده وکړی نو هغه د عبادت سجده نه وه بلکې سجده تعظیمي وه د عزت سجده وه نو په کار ده چې تاسو ته د دواړو سجدو د فرق پته وي او دغه شان دلته چې د کومې سجدې خبره وشوه نو دا سجده تعظیمي ده او پخوا په زمانه به بادشاهانو ته خلک د رکو په حالت کې ښکته کېدل تاسو به په ټي وي باندې په ډاکیومنټري کې کتلی وي لیکن زموږ شریعت دا سجده هم منع کړې ده چې تاسو د عزت په وجه هم چاته نشئ ښکته کېدی او سجده او رکو یوه خبره ده د رکو په پوزیشن کې ښکته کېدل دا هم زمون په شریعت کې منع دي دا په سجده کې راځي اوس دا سجده نه مور او پلار ته کېدی شي نه چا پیر او فقیر ته چا ته داسې د رکو په حالت کې ټیټېدل بالکل جایز نه دي وقال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعل ربی یوسف علیه السلام او فرمایل چې ای بابا جانا دا دې زما د خو بغه تعبیر کوم چې ما لیدلې وو ډیر مخکې هغه زما رب رښتیا کړو هغو یوله ستوري انور او سپوږمۍ لیدلې وه که نه او یوسف علیه السلام د خپل ځان سره هغوی له مقام ورکړو ښکته یې کېننه نول د یعقوب علیه السلام چې د یوسف علیه السلام سره کوم محبت وو نو د هغې څه وجه وه ځینې خلک وایي چې پلار او مور رانه دا داسې ځونه واخیستل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو او ستاسو مال ستاسو د مور و پلار دی هغه داسې ونه وی چې دا خو زما مقام او زما تخت دی زه ولې دوی دلته کینم او د هغوی مور خو وفات شوی وه نو دای کومه مور وه دا د هغوی خاله وه لیا او د هغې سره یعقوب علیه السلام بیا وعده کړی وو او په حدیث کې راځي چې خاله هم د مور په ځای وي، نو خاله هم وه او میره مورې هم وه، نو ډبل رشته یې وه د هغې سره. نو لاس په نامه چا ته ادرېدل، لکه په منځ کې چې مونږ خلک ادرېږو، او د هغوی نه څه غوښتل دا هم صحیح کار نه وي. نو هغو ویل چې دا زما د خوب تعبیر دی، قد جعل ربي، بې شکه زما رب هغه رښتیا کړو، او د انبیا خوبونه رښتیا وي، او هم الله دی چې هغه خوب ښیي او په هغې کې خلکو له زیری ورکوي، بشارت ورکوي، او هم الله تعالی هغه صحیح کوي. وقد احسن بي واذ اخر جعلني واذ اخرجني من السجن وقد احسن بي واذ اخرجني من السجن. الله اكبر. يوسف عليه السلام است الله تعالى احسانات يادوي، چې زما رب زما خوب هم رښتیا کو، او زما سره زما پلار ډیر خو کړل، ډیر احسان وکړو په ما باندې. او مونږ سو کوو چې چرته سو پریشانۍ نه تیر شوي یو، نو مونږ وایو چې زمونږ نه خو بیا هغه ورځې هیریږي نه. ما خو داسې د پریشانۍ او مصیبتونو ژوند تیر کړی دی، داسې غریبي مې وه، او هغه وایي چې زما رب زما سره ډیر غټ احسان کړی دی، سیرا سره کړی وو. اذ اخرجني من السجن، چې کله زه د جیل نه راوویستم، داسې اونه ویل چې په ما باندې په قیدخانه کې څومره مصیبتونه تیر شوي دي، نن خو بیا هم هغه شان قیدخانه نه دي. الله دې زموږ ژوندي او د هغوی نسلونه د جیل د ژوند نه محفوظ وساتي. د نن ورځې جیلونه خو بیا هم صفا په نظر راځي. پخوا په زمانه چې څنګه جیلونه وو، تورې تیارې وې په هغې کې. په جیل کې یو پیغمبر قید وو او 9 کاله وو هلته، او په خپلو تکلیفونو باندې جړاګانې نه کوي. چې کله مونږ خلک د خپلو مینو سره میلاویږو ډېره موده پس، نو مونږ ورته خپل د غم داستانونه بیانوو او هغوی هم راته بیانوي، او بیا مونږ ته الله چرته یاد وي. لیکن یوسف علیه السلام ته په هر موقع باندې الله تعالی یاد دی. لیکن یوسف علیه السلام هیڅ داسې فریاد نه کوي. او یوسف علیه السلام چې کله د بنیامین سره میلاو شو، نو هغو ته یې څه ویلي وو؟ هغو ته یې ویلي وو چې د دې خبرې غم مه کوه چې هغوی ستا سره څنګه سلوک کړی وو. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، او اوس چې مور او پلار راغلل، نو هغه ورته هیڅ ونه وي چې زه خو وروڼو په کوهي کې غورځولی وم. یوسف علیه السلام ولې د کوهي ذکر ونه کړو؟ او د هغې وجه دا وه، شاید چې ستاسو نه هیر شو. هغو وروڼو ته ویلي وو، لا تصریب علیکم الیوم، د نن ورځې نه پس په تاسو باندې هیڅ الزام نشته، ځکه چې که هغو د کوهي خبره کړې وي، نو د چا ذکر به راغلی وو؟ چې وروڼو زه کوهي ته غورځولی وم، که د هغوی ذکر کړی وي نو بیا به یې شرمولي وو هغوی، او دا به د هغوی دپاره بیا ډېره غټه بدنامي او رسوایي وه. نو هغو وویل چې دا زما د رب احسان وو چې زه د قیدخانې نه راوویستم. وجاء لکم من البدو، او تاسو په صحرا کې، یعنی کلی کې اوسېدی، او الله تعالی تاسو مال راوستی. دا هم الله تعالی انتظام وکړو. او تاسو ته پته ده چې د کلی ژوند ګران وي، په ښارونو کې سهولتونه او اسانۍ وي، نو اوس په دې خبره باندې شکر ادا کوي، د الله تعالی احسانات یادوي. دا نه وایي چې ما تاسو راغوښتی، ګنی هلته به چې دا خو زه وم چې ما تاسو راغوښتی، ګنی هلته به تاسو د لوږې نه مړه شوي وی، ځکه چې رونه هغو ته ویلي وو چې مونږ خو ډېر په سخته یو، په مصیبت کې یو، او که مونږ څوک چرته امریکې ته راولو، نو ټول وخت بیا په هغوی باندې خپل احسانات جتاوهو چې ګورئ ما تاسو امریکې ته راوستی، زما د باندې ډېر غټ احسانات دي. مونږ دوی له د ګرین کارډ دپاره اپلای کړي وه، بیا مونږ خپل احسان کله پرېږدو؟ په هر آیت کې خپلې غلطۍ په نظر راځي، او د پیغمبرانو اوچتوالی په نظر راځي. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، د دې نه پس شیطان زما او زما د وروڼو په منځ کې شیطان وسوسه واچوله. په شیطان الزام لګو، داسې نه وایي چې رونه مې بد وو، هغوی داسې کړي وه. په اصل کې دا غرونو هر څو کړي وو، لیکن هغو خپل رونه د سره ملامت نه کړل. یو ځلی ویل چې تاسو نه یې ملامته، هغوی نه شرموي. بعضې خلک معاف کړي، لیکن په چل چل کې ورته خبرې کوي، داسې خبرې ورته اوروي چې د دې بل بنده سترګې ښکته شي، خبره پرېږدي نه. نو هغو الزام په شیطان باندې ولګوه او په رونه یې ونه لګوه. بیني و بین اخوتي، زما او زما د رونو په منځ کې، ما خو سوکړی نه و. نو اوله یې خپله خبره وکړه چې زما قصور نه و، خو شیطان زما او زما د رونو په منځ کې وسوسه واچوله. زما رونه خو بې قصوره دي، هغوی خو هېڅ هم نه دي کړي. داسې ښکلی انداز یې دی که نه. د دې نه انسان د خبرو کولو طریقه هم زده کولی شي چې انسان له څنګه خبره کول پکار دي. بنده خو داسې ویلی شي چې زما خو سو قصور نه و، خو شیطان زما او زما د رونو په منځ کې وسوسه واچوله. ان ربی لطیف لما یشاء، بشک زما رب لطیف دی د چا د پاره چې هغه وغواړي. دا ډیره ښایسته خبره ده چې الله تعالی لطیف دی. یوسف علیه السلام چې دا لطیف لفظ استعمال کړی دی، نو تاسو به وګورئ چې واقعی الله تعالی لطیف دی. څنګه لطیف وایي؟ باریک بین ته، چې څوک ډیر د باریکۍ سره په نازکه طریقه باندې کار وکړي او په پټه طریقه باندې. نو لطیف وایي چې څوک په خفیه یعنی پټه طریقه باندې بل بنده ته خیر ورسوي. لطیف څه ته وایي؟ چې څوک په خفیه طریقه باندې بل بنده ته خیر ورسوي، چې د هغه ځاینه بنده چرته سوچ هم نه وي کړی. نو د یوسف علیه السلام په ذهن کې به چرته دا خیال راغلی وي چې کله هغه په کوهی کې وو او بیا د مصر په بازار کې خرڅ شو او د عزیزی مصر غلام جوړ شو، چې زه به د دې ملک بادشاه جوړ شم. دا دی د الله لطیف والی. زموږ اسلاف وایي چې کو بنده ته پته ولګي که نه چې الله تعالی هغوی ته څنګه خیر رسوي، نو هغه بنده به د الله تعالی نه چرته هم غافل نشي او د هغو په محبت کې به ډوب شي. کو بنده ته پته ولګي چې الله تعالی څومره په باریک بین او په یو خفیه پټې طریقې سره بنده ته خیر رسوي. لیکن اکثر موږ ته خیر په نظر نه راځي، موږ ته شر او شر په نظر راځي. ګورئ، هغه قید ته د تلو خبره ونه کړه، بلکې د قید نه د وتلو خبره یې وکړه. هغو د پلار د جدایۍ شکایت ونه کړو چې تاسو به هلته جړل او ما به دلته جړل، په ما باندې خو ډېرې سختي تېرې شوې دي. بابا جانه ما ته ووایې چې ستاسو کلونه څنګه تېر شول. هغو ټوله قصه پرېښوده او دا خبره یې وکړه چې دا ټولې مثبت خبرې دي، پازیټیو خبرې دي. په دې صورت کې هیڅ نیګیټیو سوچ نشته. انه هو العلیم الحکیم، بېشکه هغه علم والا دی. په ما چې څه هم تیر شو، نو د هغه هر څو هغو ته پته ده. ګورئ، د الله تعالی هر نوم د هغه خاص حالاتو مطابق راغلی دی. نو واقعي الله تعالی لطیف و او واقعي هغه علیم دی. چې کله یوسف علیه السلام په کوهی کې وو، بیا هم الله تعالی ته پته وه چې کله په بازار کې خرڅېدو او د هغو په زړه څه تېرېدل او د هغه هر څه نه الله تعالی خبر وو. د عزیزی مصر کره چې کوم مشکل حالت وو، یعنی د عزیزی مصر کره چې په کوم مشکل حالت کې وو، نو په هغې هم الله خبر وو. پاغی هم الله تعالی خبر و او هغه حکیم دی. داغو هر فیصله د حکمت په بنیاد باندې ده. الله اکبر. او بیا هغه دعا کوي، او دلته مونږ ته د دعا کولو د ادب پته لګي چې دعا به څنګه کوي. ربی آتیتنی من الملک، ای زما ربا، بشک تا مالا بادشاهی را کړی ده. اوس په دې کې هم هیڅ نیګیټیو خبره نشته. تا ماله حکومت را کړو. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، او ای الله، تا ماله د خوبونو د بیانولو علم را کړی دی. داسې نه وایي چې ماله ډېر هر څه راتلل، ځکه خو زو د بادشاه وزیر خزانه جوړ شم. بل بنده خو د دې قابل نه و. بلکې هغه وایي چې اے الله تا مال دا هر څه راکړل، یعنی د الله تعالی احسانات یادوي. او زکریا علیه السلام څومره ښکلې دعا کړې وه چې اے الله ما چې کله هم ستانه سوغتې دي نو زه چرته هم نه یم مایوسه شوې. څومره ښکلې طریقه ده داغو په سوره مریم کې په شروع کې دا راغلی دي. نو دلته هم راغلی دي چې کله هم تاسو د الله تعالی سره خبره شروع کوئ نو د الله تعالی حمد بیان کړئ، او بیا چې الله تعالی په تاسو باندې کوم احسانات کړي وي نو هغه بیان کړئ چې تاسو چرته هم یوازې نه یم پریخي. اے الله تر دې وخته پورې تاسو چرته هم نه یم بې اسرې کړي. دا د نن ورځې پورې چې کوم نعمتونه دي نو دا ټوله ستا ورکړه ده، هم تا مال را کړی دي. داسې نه ده چې الله تعالی مونږ په دې حال کې ایښي یو، پته نه لګي چې زموږ دعاګانې قبلیږي هم او که نه. زما خو نه مخکې دعا قبوله شوې ده او نه اوس قبلیږي. داسې خبرې کول غلطه خبره ده. داسې ګیلې شکوې د الله نه ندي کول پکار. چې کله زموږ په ژوند کې د خلکو سره کوم عادت وي د ګیلو او شکوو کولو، نو بیا هغه طریقه زموږ د الله تعالی سره هم وي، او دا یو پرسنالیټي وي. او ګورئ مطمئنوالی به تاسو په خپله پیدا کوئ. یوسف علیه السلام ته وګورئ، هغه ته د عزیز مصر احسان یاد و، د ورونو سره ښه معامله وکړه، د احسان سلوکی وکړو، نه یې ورونو ته څه خبرې واورولې او نه یې د الله نه شکایت وکړو، بلکې هغو وفرمایل اے الله تا مال ملک هم را کړی دی، یعنی بادشاهي دې هم را کړې ده او علم دې هم را کړې دی، او دا دوه نعمتونه داسې دي چې ډېرو کمو خلکو ته میلاویږي، چې هغو ته علم هم میلاو شي او بادشاهي هم. اکثر داسې وي چې بادشاهي وي لیکن علم نه وي، لکه څنګه چې فرعون و، او چې تعلیم وي نو بادشاهي نه وي. او په دنیا کې کو د چا یو د یو اوچتې عهدې سوچ وي نو هغه بادشاهي ده. په هغې کې طاقت دی، شهرت دی، مال دی، عیش دی، آرام دی، عزت دی، حکومت دی، اقتدار دی، دنیاوي طور خو دا ډېر غټ مقام دی. نو هغو له بادشاهي ورکړې شوه، او علم هم هغه علم چې هغه د کتابونو په ذریعه نشي حاصلې دی. ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو د خوبونو د تعبیر الله سبحانه وتعالی ورکوي چې چا له هغه وغواړي. د خوبونو په تعبیر باندې کورس نشته. فاطر السماوات والارض، تو پیدا کول والی یې د اسمانونو او ځمکې، یعنی ستا قدرت دومره دی چې د اسمانونو چې دا آسمانونه او ځمکې تا پیدا کړي دي. انت ولیی فی الدنیا والآخره، تو زما ولی یې. ولی وایي هغه ته څوک چې نږدې دوست وي، هغه چې د بنده خیال ساتل والوي، هغه چې مرسته کول والوي، سهاره وي، هغه چې حفاظت کول والوي. چې څوک چاته ډېر نږدې وي نو هغه ولی وي داغو. نو تو زما ولی یې. او واقعي تاسو ټولې معنی وګورئ، او واقعي چې د یوسف علیه السلام په ژوند کې الله داغو ولی دی. د کوهي نه واخله د مخکې پورې تاسو وګورئ، الله تعالی د یوسف علیه السلام مدد وکړو، حفاظت یې وکړو، او هر ځای کې الله تعالی هغه بچ کړو او دلته کې راوستو. نو تو زما ولی یې په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. په دنیا کې هم تا زما ټول کارونه سم کړي دي، او په آخرت کې به مې هم ته په کار راځې. په دنیا کې هم الله تعالی داغو هر ځای مدد وکړو، ځکه چې یو بې سهاره بچی و او هغه دومره مخکې لاړو چا دا سوچ کولی شو داغو په باره کې؟ داسې وړه خبره نه ده. نو اے الله تا زما ولایت کړی دی په دنیا کې هم، او په آخرت کې به هم تو کوې. او دویمه د دې معنی راځي د دعا په فون کې، او په دنیا کې چې زما څومره ژوند باقي دی په هغې کې زما ولی شي، او په آخرت کې مې هم ولی شي. چې د نږدې دوست معنی واخیستې شي د دې نه، نو ډېره ښکلې معنی ده چې تو زما ولی یې. په کوهي کې ورته هم الله تعالی الهام کړی و چې څومره مشکلې مرحلې وې، تو زما تا زما ولایت کړی دی په هغې کې، مخکې مې هم ولایت وکړې، یعنی تو زما تا زما ولایت کړی دی په هغې کې، او مخکې مې هم ولایت وکړې، او په آخرت کې هم. او اوس دعا ده، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. او لکه ما چې درته ویلي وو دا ادب دی د دعا. دا مخکې چې څومره و هغه تمهید دی، دا ادب دی. په ما باندې دی احسان وکړو، دا احسان وکړو. نو الله تو علیم یې، تو حکیم یې، تو لطیف یې. زما رب زما سره ټول احسان کړی دی، زما سره ټول وخت ښه معامله کړې ده. ما لی دا راکړو، هغه راکړو. یو ځل یو سړی فورا دعا غوښتل شروع کړل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې کس ته دی وکړه، اوله دوله د الله سبحانه وتعالی حمد پکار وو، بیا دعا پکار وه. په سورة الفاتحه کې هم موږ اوله وایو الحمد لله رب العالمین، اوله تاسو د الله تعالی تعریف وکړئ، دا هغو صفات بیانوئ چې تو رحمان او رحیم یې، مالک یې د قیامت د ورځې. نو په دنیا کې هم د نیکانو ملګرتیا غوښتل پکار دي، او په آخرت کې هم انسان د هغوی سره وي چې چا سره محبت کوي. کچرې دلته دوستي محبتونه میلاوېدل د نافرمانو سره وي، نو د هغوی سره به بیا خلک راپاسي د آخرت په ورځ. او که د نیکانو سره بنده خپله ملګرتیا ساتي، د هغوی سره کینې پاسي او د هغوی سره محبت کوي، نو د هغوی سره به وي. الله اکبر. ګورئ د پیغمبرانو دعاګانې څنګه وي. توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. د دې آیت نمبر 101 پوری د یوسف علیه السلام قصه مکمل شوه.